لي 15 دي ستري بها اختنا وخي شيري.
السلام علیکم دادا جی، اگر پورو کا اکاؤنٹ کچھ سلام نے اڑان دیکھو کہ مجھے نہیں بات نہیں کہ ہر والا ایک سیوی اور سوال ہے سنا میں وہ فنا دا حوادا چی زما اور اور دیر نظام جمہوریت کی اشکی سپوس کی بیڈمانو اور سل سکوت سا ہوا کچا قلا رو باندے س قلا رو باندے روپا تے مہکڑا روپا تلاڑو دل سوال اس میں سخت اللہ رو تیرا ول ورستہ جرمنی تو رسیدو جرمنی منچن خار تا چور رسیدو بس مونتے میسج پی او سو جرمنی تو رسید حاضر مسلہ او کر اور سل اگے داگے لمبر ٹولے بندے شو بے ہی مڑے جندے اورتے مت معلومات نشتا ہے نو زما تاسو غوتنه دا د کتاسو معلوماتي کوي چې جرمني منچن خاطر رسیدلی او ستاغي د دې لمبري باندې چې وی هور مړ ژوند دی ورک دی موږ ته چې معلومات را کوي چې نو مهرباني به موي. السلام علیکم
ګران ورور قیام الدین جان، ستاسو پیغام د دغه نیمګړو پیغامو د جملې څخه دی، ځکه چې تاسو نه یوازې دا چې د خپل ورک شوي شخص نوم نو ذکر کړی، بلکې خپل ټلیفون شمیره هم نو ویلی او ستاسو ټلیفون شمیره له بده مرغه چې موږ هم ونه کړای سوای چې پیدا کړو. موږ ستاسو دغه پیغام خپور کړ، خو لطفا تاسو خپل پیغام د سره ثبت کړئ او په هغه کې د خپل ورک شوي شخص نوم، نشانه او همدارس خپل د ټلیفون شمیره یا شمیره په خپل ووایست. مننه.
سلامونه د ازادۍ رادیو کارکونکو مینوالو ته. نور الله هجران ملک کابل. زمونږ یو د تر زوی چې د څلور کال کېږي نه درک شوی دی، تقریبا د شپږ دېرش اووه دېرش کلو عمر لري. نوم یې نواب دی، د بل ورور نوم یې ملاخیل ده. خړې جامې پر تن دی کې هر چا ته په دې اړه معلومات یې پیدا کړی ورسره یې صدارت کې لري، په دې شمارو موږ ته زنګ ووایه. شماره ورته وایي مارې با شماره د واټسپ هم په حال 0 4 15 3 یعنی 0 1 1 4 1 15 3. بلا ایت سالا شمارا دا 0 5 8 0 8 9 2. یعنی 0 8 1 1 4 9. پدی هیله چې پیغام نشه چې باقی تاسو ښه پروګرام په وختونه د خدای په امان.
السلام علیکم. زما یو زوی دی د مساکله ریلمن ولایت مساکله د ولسوالۍ د تخته پل د کلي دی، دا خونزاده خیلو د محمود الله په نامه باندې دی چې 15-16 کاله کېږي زیات کم دغونه به کېږي چې ورک شي. د ټلیفون نمبر 0 5 0 2 1 2 15 8 1. دوهم نمبر چې اتصالات دی 0 8 5 9 15 15 4 1 8. دغه زما د ټلیفون نمبر دی او یله خلک دي یله رنګونه نه وایي چې هر څوک یې معلومات لري ما ته دې زنګ ووایي. انشاءالله خپل د طاقته پورې چې زما قدرت رسېږي غونه څه خو ورسره کوم په فضل د الله خدای تعالی دې مهمان قبول کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم تاسو ته ورغلم که زه هم زله لغونه ما لغمانه نه چې خاصه کوم چې خو ما شي نه درک شو دې الهام فلم دا هغه ته نو چې نو ته ورو په لازم یو شي چې رو هاته شي چې هغونه ها شپږ یو اته یعنی چې پر وایا اتیا نه وی شپږه اتا یا په دې کې چې پیغام نه ترسره کوم خو په ما.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو ته. زموږ شو ځوان سوي دي د صدا په نام دی، د پلار نوم یې دوست محمد دی، مساکله د ولسوالۍ څخه ورک سوي دي، تقریبا 15 کاله عمر لري او د ورکې چې دی ورک سوي دي 8 میاشتې کېږي. نو کې په اړه کوم نور معلومات لري موږ ته دې په دغه شمېرو زنګ ووایي. د بي سیم شماره ده 0 1 0 8 0 5 8 2 2 5. یو ځل بیا درته اعلانوم 0 1 0 8 0 5 8 2 2 پنځه دا پوینټ به سن شماره ده او بل شماره ده اعلان و 0 8 2 0 8 0 4 3 8 یو ځل بیا 0 8 2 0 8 0 4 3 8 هر ور چې په اړه معلومات لري مشتري په دغه شمیره ژوند وي. الله په امان.
ازادین ټول کارکونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکات. زه محمدین د بلخ ولایت چهر بوله کول سوالی دی چې جنواره د کډ سیستم اسکم مې یو ملګری دی په نامه د محمدین تاجی عثمان زوی دی د محمد امان محمد رسول نظام الدین ملک دین او تاجی دین ورور دی د بلخ ولایت چهر بوله کول سوالی وسیدون کړي د طالبانو په تیر رژیم په دوام کال باندې چې کله طالبان سقوط په حالت کې و هغه مخکې د کور څخه وصلې دي په دې مقصد چې زموږ د بیت یا افغانستان ته نو کچېری یا دز ما ځاغوي یا بل ور د په اړه کې معلومات لري د اسلامي همدردی له مخې دي په دغه شمیره باندې تماس ونی چې پر و دوه ورته پاش درې و سپر دوه درې دا یتاله شماره ده بل شماره ده 0 و 0 5 0 و 3 0 8 2 السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم. زای موبید لار منیر بلوچستان کوټی جنبی پښتونخوا خنوزی څخه خبرې کوم. ازادي رادیو ته د پیغام ریکارډوم چې زموږ یو کوم ورکسو عزیز دی د ډیر وخت څورو کې د نو لوس کال سره کورونا درک دی چې مخانه کار زوی دی د غنجان په نامه ده. نو دا غنجان ورور که خپل از ما आवाज اوري یا بل مسلمان ورور د غنجان په اړه معلومات لري ولتي باور وکي موږ چې تقریبا مور پلار کورنۍ ډیر زیات خفه دي چې دا لاس کال نه کال لاس کال اوس دی کورنا د لکه دي. نو که مسلمان ورور ته د غنجان په اړه معلومات کی یا غنجان ته خپل از ما आवाज اوري نو مته دی په دغه نمبر باندې ټلیفون وکي نو موږ به ډیر زیات شکر ادا کوم. از ما نمبر د 0 3 0 4 8 0 1 نمبر یو ځل بیا تکراروم 0 3 0 4 8 0 1 00 1 نظم را ته باندې شمیره ده. ازادي رادیو زنده باد پیغام نه شه ته پیدا.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زما ولای عبدالملک ته هلمند ولایت ته کجې کې د ولسوالۍ د نانوخیلو د کلی اوسیدونکو. زما یو ماشوم زوی چې په عمر باندې د 15 کالو یو نیم کال کېږي چې د خپل کور څخه ورک شوی دی. نوم یې مصباح الله دی په بل نامه نانوک دی او دا نقشه ده چې ډنګر او غنم رنگ هلک دی. د خپل پلار نوم یې نه دی زده او د خپل ورونو نومان یې زده دی چې محب او صدیق الله دی. نو د هر مؤمن ورور سره چې وی او یا معلومات وي د الله درزاده فاره دي و مشته په دغه شمیره باندې زنګ وهي. دا شمیره ده زما 0 و 4 9 و 2 و 1 بیا هم درته وایم 0 و 4 9 و 2 و 1 والسلام با احترام.
نزدیر را ډوټول کارکون کو ردم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما دا کازو چې شکیولان میجه د نایزت لازوی د پنجل مسجد زابل ولایت ته تفرد ولسوال دی راګه د کلی وشدون کی دي. عمر او سیوی ښکار دی په قدمه انا او پرنګ غنمرنګ لهجه یو څه کیسه ده. د مدرسې طالب دی یو کال کیږي چې خپل کور ځخه نه درک دی. نو که هر مسلمان ورور هغه ته په انسان په داخل کې یو کو بهر کې زموږ ژغ اوري یک چا دلوي یا په دې اړه معلومات لري د الله د رضا لپاره د پلان شمیر روز موږ راړي کې ونیسي او ان شاء الله د خپل تور مطابق جایزه هم ورکوو. 0 9 4 9 5 1 0 0 8 2 2 0 0 2 8 0 9 او زموږ د واتس اپ شمیره ده 0 9 4 9 5 1 0.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو ته د زړه د کومې سلامونه وایم. زموږ د یو اکا زوی دی د یلمن ولایت د باغران د ولسوالۍ دی محمد نسیم نومیږي. شپږ میاشتې کېږي چې دا درکه سوی دی او دغه عصبي مشکل لري، نو هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري د مهربانۍ له مخې دې پر دغه شمېره اړیکه ونیسي. 0 اویا 1 سوه 1 نوي 0 8. خدای مو مل سه. وسلام.
سلام علیکم روشن صاحب، تاسو د ازادي د اوسو برنامې ټولو اوریدونکو ته سلامونه. اینو د چشه بیاز جام پر یادیم د هلمند د پیغام پرې ځم. زموږ یو ګران دوست هغه محمد نومیږي، د محمود الله کازی دی. یو کال مخکې له خپل کور نه درک شوی دی. هر چا ته که په هره معلومات وي مې د خپله ږغ اوري. زما سره په دغه ټلیفون شمېره اړیکې ونیسي. په ټلیفون شمېره ده 0 1 0 8 2 3 4 8 4. وګوره شمېره باندې 0 1 0 5 2 3 2 0 5 2. شمېرې سره بیا تکراروم 0 1 0 8 9 2 3 4 8 4. 0 1 0 5 2 3 2 0 5 2. سلام شمېره ده 0 1 0 8 8 9 1. یعنی 0 1 8 4 2 0 9 1.
السلام علیکم. د زابل ولایت نو بهار ولسوالۍ د جمعیت د کلي د جلال الدین زوی د میرزا خان په نامه له کور څخه نادرکه ده. نو کچیر دغه پیغام یوڅه زرخ پور سي او دغه ورکی معلومات چاته وسی، نو موږ ته د پر دغه نمبر حالا کې 0 1 0 8 5 0 2 5 5. نو دا پیغام کچیر یوڅه زرخ پور سي، ډیر مهرباني به وي. د ازادي راډیو له کارکوونکو څخه مننه.
سلامونه روشن سے محترم تا تو دا زادی ټول خوګو ته یو خاص سلام ممدا وحمو به روشن سے وو پیغام د سره پریدم ورکشو ی عزیزانو کې محمد الله سحر ننګرهار ولد د کامی ول سالی نمی د سره تماس نیولې. روشن سے محترم زما تر زوی حمزه ولد دل محمد تر سو ونی تر مخ کې کابل تا پر لا ورکشوي چې هر چاته معلومات د همدردی د مهې د من سره په دې دوه خبرګو شمارو اړیکه ونیسي. 0 1 3 سوه 1 5 5. بل شماره اتصالات خام 0 8 5 9 3. روشن سے محترم تاسو نم دا هیله ده چې تاسو زمونږ دا هغه بار بار نشر کی او چار چا پیدا کاږي ته مونږ ته په هم ورکولې. روشن سے تاسو نه ډیره مننه چې مونږ ته مو د دې خبرونه په لار او هغه کړي خو وخت.
سلامونه روشن صاحب، تا ته د ورکسو عزیزانو پروګرام ټولو اوریدونکو ته هیله ده. یو وخت ټول ورکسوي دوستان له خپل کورنیو سره یو ځای شي. زه نبی الله زابلی د زابل لرغنداب ولسوالۍ شیګان کلي نه خبرې کوم. یو ورک دوست لرم، هغه هم د زابل ولایت لرغنداب ولسوالۍ شیګان کلي اوسیدونکی باریک دین د درمن خان کاکا زوی د نور الدین ورور. څلور میاشتې مخکې له خپل کور نه د کار په بهانه د کابل پر لور یې حرکت کړی ده. له هغې ورځې تر نن ورځې موږ او کورنۍ په اړه هیڅ معلومات نه لرو. باریک دین دیرس کاله عمر لري، په نشي توکو هم روږدی ده. کورنۍ کې یې ماشومان مور و پلار ورته د انتظار شېبې شماري، سخت ورپسې په خفګان دي. که هر څوک د باریک دین په اړه معلومات لري، مهرباني دې وکړي له ما نبی الله زابلی سره دې په همدې دوو شمېرو اړیکه ونیسي تر څو د ده معلومات له خپلې کورنۍ سره شریک کړو. زما د تلیفون شمېره د افغان بیسین 0 1 0 8 5 0 5 0. تکرار 0 1 0 8 5 0 5 0. او اتصالات سی واتساپ هم په کېشته دی 0 8 5 0 5 0 8 1 0 6 0. تکرار 0 1 8 5 8 5 1 8 6. نبی الله زابلی د باریک دین زابلی پلټه.
د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته ټول ته سلام وایم. بعد له سلامه زه د ولایت کابل نه نوم می احمد دی. زما د دوه درې میاشتې کېږي چې زما وراره ورک دی، نوم یې حمیدالله دی. که چا لیدلی نو د ثواب لخپاره په دې شمېره زنګ ماته ووهي. سپرو سپر درې وارې پنځه، بیا دوه پنځه، بیا اوش پاک. دا زما نمبر دی، شماره بیا وایم: سپر ابیا پنځه سوه پنځه پنځوس پنځه ویشت شپږاوی. دا زما نمبر دی. نوکار چا لیدلی کور مې په کابل ولایت کې دی، تیز شماره دی، زما سره په تماس کې ونیسي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه غی ګل د هلمند ولایت د ګریش د ولسوالۍ سره پاړی کې یم. تای روشن صاحب تا ته سلام. د ازادي راډیو تعقیبی ټولو ته زما سلام ورسیږي. بعد سلامه زموږ یو د عامه زوی دی، د منیر په نامه دی. تقریبا دا پنځه کاله کېږي چې زموږ څخه نادرکه سوی دی. هېڅ پاړی معلومات نه لرو، د کوره وتلی دی، بیا معلومات نه لرو. نو که دی خپل زما غږ اوري یا په یو بل څوک د پاړه معلومات لري، زموږ سره دې په دغه لمبر باندې معلومات وکړي. صفر و اته څلور اوه څلور یو و پنځه یو. شمېره یو ځل بیا تکراروم: صفر و اته څلور اوه څلور یو و پنځه یو. واټساپ هم پر پاله دی، د ساده رنګ د پاره هم ده. سید ورور الله مو وساته. کلم مرسه. السلام علیکم.
زه غزنی دی ولایت کې مقر دی ولسوالۍ دی کوچې په فنجا لکه دی نلی دی چې اوسېدم. په یم ما یو هلک ورکړه چې ډېر لږ څو څو قدر به وي. اختر محمد نیمیږي، نعمت دا زوی ده، هر چا ته معلوم وي. په دغه اسمانه ته دی هر ور صفر و و و صفر درې وارې نه نه درې و دغه اسمانه.
گران اوریدونکو، ستاسو د رکوسو عزیزانو او دوستانو د هر څه ژر پیدا کېدو په هیله د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تاسو بیا هم خپل پیغامونه موږ ته د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د سیستم لاري او یا هم د واتس اپ لاري موږ ته راولېږئ. موږ هر مره درته خبرو. تر راتلونکي خبرونې پورې چې بیا به هم په همدې ورځ او همدې ساعت ستاسو په خدمت کې یو. تاسو ته سوکاله ژوند او بشپړ روغتیا غواړم. خدای په امان. مختمو ګلن.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي: 00422211214115.
د ازادي میلمه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو له میلمه سره نن زه اسمت څاروانیم. زموږ دا ځانګړې میلمه لیکوال عبدالوکیل سولمل شینواری دی. په زلونو یې د استوګنې ځای بدل کړی، خو نن سبا په لندن کې اوسي. له دې مې وغوښتل چې په پیل کې راته ووایي چې کوچنوالی چیرې تیره کړی او چیرې زیږېدلی دی.
زه خو په خپل ولسوالۍ په خپل کلی کې په اس کمنه دولت خېلو کې زیږیدلای ما، او کله چې د مکتب شوای ما د خوندې ترتلو، نو په وخت کې لا دا غینه د مخه، یعنی زبۃ څلور کلم پنځه کلم به ما چې خار ترا کډه شو جلال آباد ته. بیا په خار کې چې نو کلنو ما خوندې ته لاړم، او د میا عمر لمرنه خوندای مې ولست. بیا به میخانیکی لیسا ولست.
د لمرنی شونځي وختونه په یاد دي. لډیر خلکو خپل مغدي ابتدایي شونځي وختونه یې دي. تاسو په یاد دي کوم معلم مو په یاد دی؟ ام سفیان مو په یاد دي؟
تمام لمرنی کالونه خو می اغه د جګو اغه د پوانتونی دورونه هم خو په یاد دي. زه فکر کوم دا دغه به عمومي او مرکزی خاصیت د انسانانو چې د کوچنیوالي یادونه ډیر پاتې کیږي. نو یا نو ما خون کی مم په یاد دی. یو زمنګ همیشه کله چې ور سره مخامخ شم ورته یادوم. دلته استاد شاه سوار سنگروال سرمالم هم تیر شوی دی، او مدیر د لیسی هم تیر شوی دی. نو ام سیمپیان من تبن ستدی او په یاد مدي زنی نور دنیا ته خور سوی دي ځان افغانستان کې دي.
سولمن سپ تاسو ول چې میخانیکی لیسه مو ول وسته څنګه مو شو چې دې خواته مخه کوي ستاسو خپل خو خوا کړي کورنۍ خو خوا چې میخانیکی لیسه ول ول او څه مول ول وسل څه مو پکې زده کړ.
دا په زړه پوری پوښتنه ده او ماته ماته یو بعد احساس راکی وسم چې دې مزګه دا انتخاب البته د دې انګیزې ساده و. هغه وخت کې داسې تصور کېده چې په کانکور کې کامیاب شي خو هغه دی بیا سړی پوهنتون لوستل چې پوهنتون فارغانو ته د کار چانس و د ماموریت ورکول کېده. اما د دولسم پاسانو دپاره د ماموریت چانس ډېر کم و. نو ما په دغه حساب باندې دغې لیسې ته لاړم او بل په دغه لیسه کې د غرمې ډوډۍ مرکوله لاړم منتا دا زما یو خراب انتخاب و. او ځکه چې کوم مضامین چې دا لیسه ولاړه وه هغه ډېر هغه مضامین البته زه په هغو کې ډېر ناتوانه وم. د هغې اساسات ریاضي وه فرضاً فزیک و اندرسه وه تخنیکي رسم و او دا مضامین چې زما د ابتدانه ورسره نه وه جوړه. اگر که زه په خپل ښوونځي کې تر شپږم سیمپم پورې ول نمره وم تر اتم سیمپم پورې ول نمره وم خو دلته به په ما باندې ډېر زیات فشار به ما په ځان راوسته چې زه څلورم او پنځم نمرې ته لاړم. هغه نمرې مهمې نه دي خو هغه په ما باندې هغه مضامین ډېر درانه تمامېدل او ما نه شو لوستی. نو بیا د هغې نه بل انتخاب چې و هغه هم په ما باندې بیا تحمیل شو بیا هغه د نظامي تحصیلاتو چې زه بیا شوروي اتحاد ته لاړم هغه هم زما د خوښې انتخاب نه و. هغه هم د شرایطو محصول و چې په افغانستان کې جنګ و جګړه وه او هلته داسې یو شرایط و چې دولسم نه فارغ شوې د کانکور ته به اجازه نه درکول کېده عسکرۍ ته به جلبولي. نو زه له دې ویرې اگر که زه عسکرم شومه خو له دې چې د عسکرۍ نه خلاص شم او عسکري به هم دوامداره وم هغه د دوو کالو په ځای به بیا څلور کالو ته شوم. نو زه هغې چې دا د عسکرۍ اوږده نه شي او د دې او داسې یو تصور راسره و چې بېرته راګرځم په افغانستان کې به آرامي نو بیا همدا نظامي تحصیلات ما غوره کړل هغه هم زما د خوښې انتخاب نه و.
نو بیا تاسو پخوانی شوروي اتحاد ته لاړی او نظامي زده کړې مو په څه برخه کې وکړې څومره مو وکړې؟
هو نظامي برخه کې ما زده کړې وکړې عالي تحصیلات د ماستري مې واخیسته په پیداګوژۍ کې عسکري پیداګوژۍ کې. نو هلته ما تاکتیک او نظامي زده کړې د سیاسي زده کړو سره څنګ په څنګ ولوستې په دغه پوهنتون چې و هغه پوځي سیاسي پوهنتون.
تاسې زه او شاید ډېر نور خلک د یو لیکوال په ایس وپېژني تر دې چې یو پوځي زه په خپله د اول وار لپاره دا له تاسې اورم چې تاسې نظامي زده کړې هم کړې دي لیکوالۍ ته مو کله مخه کړه؟
او لیکوالۍ خو زه په شپږم ټولګي کې وم چې یو شعري قریغه راته پیدا شوه د شعر سره د شعر توان مې ځان کې ولیده. نو له شپږم سیم نه وروسته زه د ادبیاتو دنیا ته راغلم او شپږم سیم کې وم چې ما لومړنی شعر ولیکه د پسرلی ته ډالۍ سوه و پسرلی پکې منعقد سوه و. بیا هغه شعر ما ولیکه زما یو استاد و سید محمد طاهر بینا نومېده هغه بیا راته تاثیر کړ هغه شعر په نګرال ورځپاڼه کې چاپ هم شو. بیا د هغې نه وروسته نو ما په هغه وخت یو ژانر و په ادبي ټوټو په نام باندې هغه به ما لیکلي او شعرونه. نو له هغه وخت نه چې ما د ادبیاتو سره ملګرتیا سو بیا وروسته ډرامه لیکلو سره توان هم راکې پیدا شو نو هم مې ادبیات خراتله او هم د تیاتر د سینما دنیا. ما زه په یولسم سیم کې وم چې ما اته رادیو داستان ولیک پر لپسی او در رادیو افغانستان نخ پورم سو غچ اور پنامه مانی نو اغم بیرخ خاطرم و
طبعا تاسی ادبیاتو تا لشیر شروع کرده خو وس لنډی کیسې ډیرې لیکي لنډی کیسې مقاله پایل کړې
او شعرونه نو ما د شعر لیکلو دوره ډیره لنډه وا او یو هغه چې ما د توان په ځان کې نه لیدل چې یو ښه شاعر درسم نو ما شعر پرې خو دا وخت او بیا ما کیسې لیکلو ته مخه کړه کیسې نو ما لیکلې دي په ماغه دولسم سیم نه چې زه بیا خلاص پارخ سوی ما کیسې مې لیکلي شعر مې نه دی لیکلی او بیا نو کیسې مې لیکلي خو بیا وقفه پکې راغله البته هغه لومړنۍ کیسې به هماغسې ابتدایي وي هغسې پخې به نه وي خو ډېرې محدودې وي بیا چې زه لوړو تحصیلاتو ته راغلم هم کیسې مې ونهسو لیکلی دا هېڅ شی مې ونهسو لیکلی غیر له خپلو زده کړو نه نو بیا چې بیرته وګرځېدم د لوړو تحصیلاتو نه وروسته افغانستان کې بیا افغانستان کې ما هم کیسې لیکلي هم د روسي ادبیاتو نه ژباړې کولې البته دغې اقتصادي انګیزه لرو ده ما یعنی ادبي آثار دومره ونه ژباړل لکه معلوماتي آثار او نور هنري آثار چې په ژباړو باندې مې ډېر وخت و کله کله به د تلویزیون دپاره ډېرې محدودې لنډې ډرامې ما لیکلې دي او د ځینو خپرونو لپاره به ما ځینې ترجمه یې کولې.
تاسې وویل چې پوځي زده کړې مو هم دې لپاره کولې چې لاسکرۍ ځان خلاص کړئ، نو په شوروي اتحاد کې چې مو کله زده کړې پای ته ورسولې بیا چې بیرته خپل هیواد ته ستنېدی تشویش در سره نه و چې بیا ممکن جنگ ته واستولی شي؟
تشویش خو بیخی را سره و خو ما در توی زمان تصور داو چی 15 کال روز تا خو با ممکن دلتا باور ما داو چی دلتا با سول رازی نو بیرتا چی لاره ما جنگ لا دیر سوه و
توت سوه
و توت سوه و نو آلتم بیا ما خمر غا دیر آتا و کرا زی دیر سخت و زایونو تا ورکم خاندار تا زا ورکم خو زلا نڑما زنا نڑما و بیا دری تلور میاشتی میا تا وکڑا چه پا کابل کی پادشما نو زا بیا پا کابل کی لخمر غای و پوانتون جوڑ سو پا وزی سیاسی پوانتون پاگه کی مقرر سو ما آل تا دوی پا تشکیل کی و مجلل رو دا داغی مجلل مسئول مدیر سو اگر که اغا مجلل بیا اغا پوانتونم کله چې روسان راووتل اپوانتونم بیرته لاغوه شو او کله چې دا سیستم د کمونیزم مخ په ختمېدو نو ځینې تشکیلات د افغانستان د پوځ نه ووتل نو دا پوانتون لاغوه شو بیا زه لاړم یو تعلیمي غونډ ته بیا له هغې نه راغلم د یو اکاډمۍ وه تخنیکي اکاډمۍ وه په دفاع وزارت په تشکیلاتو کې بیا هلته ښوونکی شم وروستۍ وظیفه مې هلته وه نو لخه مرغه د جبهې ته لاړم او په جګړه کې ښکیل نه شوم خمر
یعنی لبړنۍ رسمي دنده مو په هغه پوهنتون کې د مجلې مدیریت و
بله بله بله
او مجله څومره خبره سو څو غنی خبره شو او څه ډول مطالب یې درلودل
مجله خبره کېده چې داسې حالات ډراماتیک راتلل هر څه بیا دغه پوانتون بیخي بیا لاغوه پوانتون مودم ډېره لنډه وه یو نیم کال هغې دپاره خو تیاریانې وې بس هغه ونه شو بیا هغه مجله همداسې پاتې.
سلیمل صاحب، تاسې د حالاتو له ګډوډېدو خرابېدو سره له وطنه مهاجر شوی او څومره چې زه پوهېږم تاسې په بېلابېلو هېوادونو کې اوسېدلی یاست، لومړی چیرې ولاړی او هلته مو څه وکړل؟
لومړی لاړم پېښور ته خیبر پښتونخوا ته، هلته یوه اداره وه د افغانستان د آزاد لیکوالو د افغانستان د آزادو لیکوالو ټولنې په نامه یو اداره وه او هغې یوه اونیزه لرو ده په نوم د وفا هلته په کار وګمارل شوم. دا په اول کې د هغوی داسې فریلانس خبریال شوم، وروسته بیا دایمي دنده مې هلته اشغال کړه. او دې تر څنګ ما هلته یو د بی بی سي یو اداره وه سوپر اوپرا په نوم، د نوي کور نوي ژوند مدیریت کوله. هغه سوپر اوپرا کې هغه نوي کور نوي ژوند په پروګرام کې هم زر ما برخه واخیسته، د هغې برخه کوم. هلته مې په دې ډرامه کې د تمثیل کاوه، لوبغاړي پاس منې، هلته مې هم دنده اجرا کوله.
څومره وخت په پېښور کې وی او بیا له هغه ځای نه اروپا ته لاړې؟ که څنګه
او پېښور کې درې کاله وم، او په 1995 په اواخرو کې بیا اروپا ته راغلم او په سلواکی وم.
په سلواکی مو څومره وخت تیر کو او څه مو کول؟
په سلواکی نو تقریبا داسې ونیسه 12 کاله وم سلواکی تیر کړي، او سلواکی مې آزاد تجارت کاوه.
سلواکیا ته څنګه ولاړې او بیا مو سلواکی ژبه زده کړه او که څنګه؟
نو زه خو اصلا انګری ته راغلم په یو بلنلیک لمخې، هلته یو درې میاشتې وم. بیا نو د انګری نه بیا سلواک ته په تورو لارو راواوختم، او بیا مې هلته پاتې شوم، هلته اقامه راکړه، بس هلته مې بس کار او ژوند پیل کړ په برتسلاوا کې.
تاسو اوس په لندن کې اوسئ، دا ځکه مې په پیل کې وویل چې ستاسو د مهاجرت ژوند ډېر اوږد دی، بېلابېلو هېوادونو ته تللي یاست. لندن ته ولې ولاړې؟
لندن ته څو دلیل و. یو خو زه له میرمنې سره وم، میرمن مې افغانه وه. په خپله په سلوا کې زیاتره افغانان چې وو هغه محصلینو چې فارغ شوي وو، او بیا وروسته په افغانستان کې د جګړې له وجې بېرته نه استانه شوي، او لویې برخې هلته له سلواکو میرمنو سره ودونه کړي وو. هلته افغاني کورنۍ نه وي، او زما میرمن یو ډول د پردیتوب احساس کاوه هلته. نو دلته لندن کې په خپلوان هم ډېر وو، نږدې خپلوان نه تر لرې خپلوانو او دوستانو تر څنګ یو ځای. دلته د افغانانو لوی شمېرې موجودیت موږ دلته اړو ایستو چې راشو.
سلیمان صاحب، څومره چې زه خبر یم، تاسې چې له کله په لندن کې اوسئ لیکوالۍ ته مو زیاته توجه کړې ده، په سلواکیا کې همداسې وو او که نه هلته موقع نه درکوله؟
سلواکیا کې که روغتیا درته ووایم، و توجه مې په دې وروستیو کلونو کې ورته راواوخته. کله چې دېخوا دغه د لندن ته د راتګ په درشل کې په دغو کلونو کې، هلته ډېره موده، یعنې تقریبا داسې ونیسه چې 8-9 کاله ما هلته لیکنې نه کولې. خو یوه بله خبره وه چې ما د نورو ادبي فعالیتونو سره ملګری وم، او زه فکر کړم چې په جرمنی کې او په هالند کې چې څه فرهنګي ټولنې وي د دوی سره متداوم ما رابطه لرو ده، او د دوی په هر ډول ناستو کې زه فعال پاتې شوم، نه یوازې تش ورغلی مګر او عملی برخه ما اخیستې، ډیرو سره ما مرستې کړي دي. نو خو خپله لیکنې مې روغتیا خبره ده چې کله چې لندن ته راغلم دغه د لیکنو سلسله مې دلته له سره پیل کړه، او دوامداره لیکنې کوم دلته. دا روغتیا ده چې
د خپلو آثارو په اړه راته وایست.
د آثارو په باب نو ما تر اوسه 9 داستاني ټولګې خپرې کړي دي، او په دریو مجموع هم دا اوس کار کوم. دا مجموعې درې ځکه دي چې ځینې ځانګړې ټولګې لرم، یو د ځانګړو نه د ښځو مورد کې ده، یوه مجموعه لرم په نوم د رنځوري هیلې، بله مجبور ټولګه ده چې اغزن پالنګ نومېږي. دا ځلې په دې باندې کار کوم، دا درېمه مجموعه مانی اوس کار کوم چې ناګا ټولی کیسی د افغان ښځې هیلې او دردونه او امیدونه او ستونزې منعکس کوي. نو بله مجموعه چې دا هغه په موسیقۍ باندې ځانګړې کیسې دي، او بله مجموعه چې دا ځینې متفرق کیسې دي، هغې سره هم ځینې نور کیسې او ځای کوم. نو په درېو مجموعو باندې همدا اوس کار کوم. داستانونه
څنګه تاسو توانېدلی یاست چې تقریبا په عین موضوع باندې، مثلا تاسو موسیقي یادوي، دومره کیسې لیکي چې هغه یو ټولګه شي؟
نو موسیقي ما د پاره اصلا نه پوهېږم. زه موسیقي ته له یو بل دریڅې ګورم. هغه دا ده چې دغه یو ټاپیک دی چې اصلا صحیح بحث نه دی شوی. او موسیقي به معرفي شوي د موسیقي هنر، یا په افغانستان کې د موسیقي د وادي
سولمل صاحب زما منظور دا چې اوس که یو څوک په موسیقي باندې کتاب لیکي یا څېړنه کوي، نو هغه یو بحث دی، نو ټول تمرکز به په هغه موضوع وي. لیکن کله چې څوک داستاني ادبیات لیکي، هغه بیا په یو موضوع باندې ډیر نه دی لیدل شوی چې یو څوک دی په یو موضوع باندې
سړی هنرمند کیږي لکومو ستونزو نه تیریږي، لکومو اغزنو لارو نه تیریږي، لکومو دریابونو نه تیریږي، له څومره خطراتو نه تیریږي. د دې دا مختلف اړخونه هرې کیسې کې ما راخیستي دي. فرضاً یو قصه کې ما ناشناس قصه کړی، خو دا هغه ناشناس نه دی، شاید هماغه ناشناس یې له بلې خوا، هغه ناشناس نه دی. ما اصلا هغه ناشناس معرفي کړی دی. د ناشناس په وجود کې مې ټول هنرمندان، یعنی زمنګه په قبایلی ټولنه کې چې څوک هنرمند کیږي، سندرغړی کیږي، هغه له څومره خطرونو د کور نه نیولې تر ټولنې پورې د څومره اهانت هغه کیږي، او حتی د خود خو په مرګ تمامېدای شي.
لکه چې شویم دی همداسې،
او شوی دا هر هنرمند چې تاسو دا کیسې واورئ، دغه تر شا یو لویه تراژیدي پرته ده، یو لوی دردونه پرتی دا هر یو. خو دا نو زه غواړم چې دا دغه دردونه په یو شکل او دغه روایتونه دا هنری کړم او کیسه کړم.
بله سولمن صاحب، تاسو له شعر پایل وکړو، بیا مو ډرامې لیکلې دي او ژباړې مو کړې دي، اوس تاسو معلومیږي چې تاسو یوازې کیسې لیکئ او لنډې کیسې لیکئ، دلیل څه دی چې لنډې کیسې یوازې لیکي؟
دا ښه پوښتنه ده. که روغتیا درته ووایم سروان صاحب، دا درې څلور پرلپسې کلونه زما تصمیم دا دی چې زه یو څه وخت لنډې کیسې پرېږدم، ځکه چې دلته هم دوستان له ما دا پوښتي چې دومره د کلونو د داستاني پنځونو تجربه لري، ولې ناول نه لیکي؟ همیشه دا پوښتنه رانه کیږي، هم د خپل وطنداران او ماته خارجیان، او هغه هم لرم څه ورته وایي، د طرحې د ناولونو هم لرم. خو دلته ګچ دي چې ځینې داستانونه دي چې ما سره څو کلونه ژوند کړی یو ډول، او اوس مې هغه نه پرېږدي. زه وایم چې دغه تکمیل کړم، دغه سوژه چې ما سره دي او یو څه مې په ذهن کې اوختي راوختي پخې شوې دي، نو بیا به زه هغه ناولونو باندې او غیر ناولونو ما خو تاسو ته وویل چې ما یو څه توانایي په ډراماتیک هنر په پنځونه کې هم لرم. نو حتی سناریوګانو ته مې نیت دی چې ځینې ولیکم، یو بشپړ تیاتر ته مې نیت دی چې ولیکم. نو اوس خبره د داستانونو دا ده چې ځینې مجمع ځینې داستانونه ما سره شته، هغه نیم لیکلي نیم پاتې دي، یا ځینې لیکل شوي دي، هغه تکمیل نه دي. نو په دغه حساب باندې زه دغه داستاني پنځونی لنډ داستانونه البته دا مې اصلا معنی دي چې زه نور جانونو ته لاس واچوم او هغه برخه کې خپله تجربه د نورو سره شریکه دغه علت
او د ژوند دومره هسکو ژورو په منځ کې حتمان انسان خاطرې لري ځینې ډېرې جالبې. تاسو کومه خاطره لري؟ خصوصا که د هغه دوران خاطره په یاد وي چې کله په وطن کې وي او کله بیا مجبوره شوی چې شوروي اتحاد ته لاړ شئ او پوځي زده کړې وکړئ.
خو زه به د ادبیاتو بدې خاطرې هم درته ووایم او ښې خاطرې هم درته ووایم. بدې خاطرې زما دوه داستانونه وو چې حتی زه پکې د مرګ تر سره دا ګواښل شوی یم. یو داستان په نوم د زنګونه اټکلونه او بل یو داستان د مخکې مرته وي د ناشناس. نو دا بدې خاطرې دي او ښې خاطرې هم دا دي چې کله مې لومړی شعر چاپ شو هغه وخت کې او بیا تر ډیره پورې زه نه پوهېدم چې په افغانستان کې ادبیات د دولت تخوا حمایه کېدل لیکوال او شاعر ته اقزامې ورکول کېږي. زه په دغې نه وم خبر. رښتیا تاسو ته ووایم تر ډیره وخته پورې دولسم سیم کې هم د ادبي ټوټې او ځینې مقالې مې لیکلي. یو کال وروسته خبر شوم چې دا خو اقزامه لري چې لاړم تقریبا د واتو مقالو او ادبی ټوټو اخزامه مې واخیسته. یعنی دا یو ښه خاطره وه ماته. کنه یا فرزنی ولا چې ما دا راډیو ډرام ولیکه هغه وخت یو نیم زر افغانۍ ډیر شی و او د یو خون کې ما شو. نو ما په اول ډرامه ما په څلورو ورځو کې ولیکله راډیو داستان چې پرله پسې خور شو. نو دا
تاسو دی ګواښونو خبره وکړه چې د دوو کیسو په خاطر ګواښونه درته وشول، دلیل یې څه و؟
یو داستان خو چې وغه زنګونه اټکلونه ما هلته یو څو پکې منعکس کړه چې مزاحمتي تلیفونونه کوي هغه بیا یو چا ځان ته منسوب د دغه سړي دغه زوی دغسې کارونه کړي وو او وایې سرګذشت پت شوی او تا کټ مټ دغه درحاله چې اوس خو هغه وخت تیر دی دغسې نه د هغوی د خوا تعدید شوم او خواله دا و چې د هغې وخت کې اروپا ته راتلم. که اروپا ته نه راتلی نو مشکلات هم راته ایجادېدل. او دا بل داستان چې و د ناشناس داستان و. د ناشناس داستان ما خو تاسو ته مخکې و چې ناشناس داستان ما د ناشناس هنداره کړې وه د ټول افغان یا پښتون هنرمند چې دای چې کله سندرغړی کیږي یعنی له کومو اغزنو لارو نه تیریږي له کومو وانیو نه تیریږي. ناشناس خو هم دا نوم خپل ناشناس همدې خاطر انتخاب کړی چې خپلوان یې په ونه پوهېږي. که نه خو دا د نوم خبره نه وه. یعنی خو د ویر همدغسې نه شروع کېږي. دا که ته د قمرګلې ژوند ته لاړ شي حتی دا د احمد ظاهر کیسې که ته واورې دا لا نه دي چا ویلي. خو زه ته نه خبر څه وایم. ما سره دلته یوه د تره لور وه چې هغې ما ته کیسې کړي چې د ده څومره هارمونی ماتې شوې د ده څومره اکارډیونه مات شوي تر څه چې بیا وروسته د بیا کورنۍ دې ته حاضرېږي او ده ته ازادي ورکوي. یعنې مخکې دې نه چې دغسې ازادو کنسرتونو ته راځي دی د څومره وهلو او ټکولو نه او د تحقیرولو نه دی تیر شوی دی. نو دا د ناشناس کیسه چې ما ولیکله دا ځینې کسانو دغه ناشناس هغه که چې دا خو تا دا ناشناس کیسه کړی دی او دا ناشناس داسې نه دی او ناشناس پلار تا دلته مولوی دی او د ناشناس پلار مولوی نه و او تا ناشناس مور یې اده کړې ده او داسې دغه. نو دوی بل ډول دا کیسه واخیسته. اگر که دا کیسه ما بیا یو وخت کې د خپله د ناشناس سره شریکم کړه بیا ما ناشناس هم دا وویل چې ناشناس صاحب دا کیسه ګوره د دین د پوهاوی متفاوت دی. ناشناس هم یعنی دې کې کومه خبره نه لرو. ده
ډېره مننه، ډېره مننه، خوشاله دی، خدای پامان.